د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، د روزل شویو افغان کمانډو د نویو شمیرو په اړه چې ناټو خپرې کړي او د جګړو په روان فصل کې د هغو د ونډې په اړه معلومات درکوو. د اجرایه رئیس عبدالله پر پرونیو څرګندونو چې حکومت یو ځل بیا په انحصار پالنه تورن کړی، د یو شمیر وکیلانو د غبرګون په اړه هم راپور او نور موضوعات او راپورونه هم لرو. قدر من اوریدونکو، د ټولو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پامو کړی د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان یې د هغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور ونیول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو ور بیا پر پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان امنیت ته پر خپل تعهد صادقانه عمل نه کوي او په کونړ کې پر سرحدي سیمو راکټي حملې وغندلې. او د ایران د جمهوری ریاست د دفتر ساتونکو نن پر یوه سړي چې د جمهور رئیس ماڼۍ ته یې له چړې سره د ننوتو هڅه کوله ډزې کړي او زخمي کړی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وای په کابل کې د ورستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شوو کسانو تحقیق روان دی.
ما هم از حمله بر هتل انترکانتینتال و هم حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت چند نفرشان دستگیر کردیم. تحقیقات هنوز هم جریان داره. ما حداقل چهار نفر از حمله بر انترکانتینتال و دو نفر هم از حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت تا به حال دستگیر کردیم.
په کابل کې سرګونه کسان په وروستیو انتحاري او بمي حملو کې وژل او زخمیان شو. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان د هغه ولایت په چعاب ولسوالۍ کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور نیول شوي دي. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کسان د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي.
تا فعلا هفتن بازداشتیان با خود خانم در مرکز تخار یعنی طالقان انتقال یافتن. خانم در خانه امن است. ای هفت نفر فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برند.
پروستایو که پر اینترنت سایتونو لچا بولسوالی یو ویدیو خبره شو چې په کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان یو شته وهی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د افغانستان پر دولت شغه وکړ چې د شته د سرایي محاکمو مخنیوي وکړي او په تخار کې ورستي پېښې دی وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یو بللې. د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي او پوځیان باید د افغانستان پر خاوره داسې راکټي حمله بندې کړي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست هم ویلي چې پر کونړ د پاکستان لوري وروستۍ راکټي حمله څرګندوي چې پاکستان له افغانستان سره د همکاري پر تعهد صادقانه عمل نه کوي. رپورټونه وایي چې له دوو ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ پر دنګام ناړۍ او سرکڼو ولسوالیو لږ تر لږه درې سوه راکټ لګیدلې دي. د پاکستان حکومت مخکې ته دغه سي ادعا او پړویلې و چې د دوی پوځیان په داسې حملو کې لاس نه لري. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنری ایشر نن قرغزستان ته ولاړ. په بیشکک کې د امریکا سفارت ویلي چې هنری ایشر نن له تاجکستان ورغلی او پر دوه اړخیزو اړیکو به د قرغزستان د پارلمان له غړو او لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. دواړه خواوې د دوه اړخیزو همکاریو پر یوه نوې موافقه هم خبرې کوي. قرغزستان درې کاله مخکې د واشنگټن سره د همکارۍ هغه تړون چې په 1993 میلادي کال کې لاسلیک کړی و لاغو اعلان کړ. د ایران د جمهوری ریاست د دفتر ساتونکو نن پر یوه سړي چې ولوی چړه ورسره وه او هڅه یې کوله چې د جمهوری ریاست ماڼۍ ته ننوځي ډزې وکړي او هغه یې زخمي کړی دی. امنیتي ځواکونو مشکوک سړی چې د جمهوری ریاست ماڼۍ ته د ننوتلو پر مهال وویشتل سو په پښه ویشتی دی. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د جمهوری ریاست د امنیت مرستیال په حواله ویلي چې ویشتل شوی سړی 15 کلن دی او روغتون ته لېږدول شوی. دالانه د څرګنده چې هغه ولی دا کار کړی دی. د یشمیر ایرانی رسنوی په حواله ویل کیږي چې نیول شوی سړی لوی چړه ورسره وه او سپینه ابای چې غالبا د ځان د قربانولو لپاره د تیاری د څرګندولو د سمبول په توګه یې اغوستې وه پر تن وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسېد او د کاتولیکو مسیحیانو له پاپ فرانسیس سره ګوري. د ایټالیا په پلازمینه روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول سوي، زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل سوي او د ښار په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز دی. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیه د حکومت یو مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي. پاپ او اردوغان به د نورو مسایلو تر څنګ د بیت المقدس پر موقف او د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د پریکړې د عملي کېدو په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پر رسمیت پیژندلی وژغېږي. او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمې ته حاضر شو، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سوی دی. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کیږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده او د محکمې قاضي ته ویلي چې د هیڅ پوښتنې ځواب نه ورکوي. هغه ویلي خاموشي ما مجرم یا جنایتکار نه شي ثابتولی. په پاریس کې په 2015 میلادي کال کې د نومبر په 14 نیټه د کنسرټونو پر یوه سالون د فرانسې پر ملي لوبغالي رستورانتونو او یشمیر کلبونو د وسلوالو په حملو کې 113 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملو مسؤلیت هغه مهال داعش اخیستی و.
ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې ناتو وی پر اوسنیو 2500 سربیره سلګونه نور کومانډو د راروان پسرلی د جګړو د فصل لپاره نوی روزل شوی دی. اجرایی رئیس پرون یو ځل بیا په پروان ولایت کې د وینا پر مهال خپل حکومت په انحصار پالنه توران کړ.
دا پینځوس حکومت د اساسي قانون خلاف د بل طرف څخه د دوی مثبته انرژي هم دغه کنټاکټ له پینځوس تقسیم کړل.
د بدخشان اوسیدونکو د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښمن دي. په نور موضوعاتو کې د بلخ معزول ولی عطا محمد نور دوه نوي ولسوالان په دندو ګمارلي. اجرایی ریاست وایي چې له تروریستانو سره له بهر مرستې د سولې په وړاندې اصلي خنډ دي.
له تروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ دی.
په نړیوالو مسایلو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ وروستیو نښتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې دیونې خپرېږي. د هم د خبرونې لومړی موضوع، امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان د نویو ځانګړو ځواکونو 1.5 زر سرتیري به تر راتلونکي پسرلي پورې وروزل شي او له نویو تجهیزاتو سره به د مخالفو وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د جګړې لیکې پیاوړې کړي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر د طالبانو لپاره د اوږد ژمي په نوم د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې او د هیواد په شمال او جنوب کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات پکې خپره کړل. تفصیل اجمل اندوړندې کوي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي په داسې حال کې چې د حکومت مخالف وسلوالو پر ولسي اهدافو بریدونو ته زور ورکړی، افغان ځواکونه د وړتیا او شمیر له پلوه د پیاوړتیا خواته روان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر په یو تازه رپورت کې ویلي، د افغان ځانګړو کومنډو ځواکونو په مرکز کې د روسنې درېمه دوره پیل شوې ده چې تر پسرلي پورې به 1.5 زر نور روزل شوي کومنډو سرتیري د افغان ځواکونو له لیکو سره یو ځای شي. دا په هغه 2.5 زر نور روزل شوو کومنډو ځواکونو سربېره دي چې تیر کال د ځانګړو افغان ځواکونو د شمیر د دوه چنده کولو په هدف روزل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډانۍ د اماریکو دفتر وایي د نوی روزل شوی افغان کمانډوز ځواکونه به د افغانستان له هغه ځانګړو ځواکونو سره یوځای شي چې د افغانستان دننه او بهر له خنوم څخه برهم برخمن دي. تیر کال د زنګړو افغان ځواکونو شمیر 10000 سرتیرو ته رسیده، خو په عملیاتو کې د زنګړو ځواکونو د موثریت لکبله افغان او امریکایي نظامی چارواکو پریکړه وکړه چې د دې خاص کمانډوز ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اماړیکو دفتر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن لخوا وایي د افغانستان ځانګړي ځواکونه د محل په افغانستان کې تر ټولو زیات موثریت او محبوبیت لري او په سیمه کې د ځانګړو عملیاتو تر ټولو بهتر ځواک دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د شمیر د زیاتولو لپاره په دې برخه کې د نوو سرتیرو د روزنې بهیر دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي رډیو ته وویل چې د ځانګړو کمانډو ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې دوه پوځي خونځي فعالیت کوي. د خغلی وزیر په وینا د ځواکونو ته د ملي اردو له نورو کټو څخه ورتیا لرونکي سرتیری د نور روزنې لپاره انتخابيږي او ځانګړي روزنه ورکول کیږي. جنرال دولت وزیری وای کومندو سرتیری په ځانګړي توګه له سختې فزیکی روزنې تیریږي سو د جګړې او عملیاتو له بیلابیلو شرایطو سره ځان عیار کړی شي.
دوی د تعلیمات خاص دي او هغه وسلې او وسایل چې دوی استعمالي غیبن باید ډیر وارد وي. د نورو قطعاتو په نظر د دوی تعلیمات ځانګړي دي او ډیر مشکل دي، ډیر خاص دي. کله چې دوی دا خوندي پاتې ورسي ورسته دا غیر ازموینه خلی پازمینه کې چې کامیاب شي بیا دوی ته د کومندو نشان یا د کومندو هغه لقب ورکړي چې دای کومندوی دی.
امریکایي ځواکونه زیاتې چې د افغانستان د کومندو ځواکونو لپاره به د کوبرا سټرایک په نوم باندې ځانګړي پوځي موټر هم ورکړي او لادي موټر سره هم د دوی روزنه دوام لري چې دا به د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې یو نوی تهاجمي ورتیا ورزیاته کړي. امریکایي ځواکونه اټکل کوي چې افغان ځواکونه به وتوانیږي مخکې له دې چې په سرلۍ پایل شي چې په افغانستان کې د جګړې فصل ګڼل کیږي، دوی به وتوانیږي چې خپل لیکي پیاوړی او د طالبانو د عملیاتو او بریدونو مخاوني سي.
ډیر مننه ان صاحب. قدر من اوریدونکو، و موریدل چې ناتو او د افغانستان دفاع وزارت وایي پر اوسنۍ 2500 کمانډو ځواکونو سربیره نور 1500 سرتیری بچې په دې برخه کې روزل شوی هم د روان پسرلی د جګړو د فصل لپاره نوی او روزل شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي په حکومت کې دننه د اختلافونو د دوام او د سیاسي ستونزو د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي رادیو ته ویل له خلکو سره د ژمنو په پاتراتلو کې د حکومت د یو شمیر مشرانو اعتراف وکړي په دې معنی ده چې لا هم په نظام کې دننه ژور اختلافونه شته. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا خلکو ته د ورکړ شوو ژمنو په نامه لیکېدو د دوی اعتراف او ترمنځ د اختلافاتو د دوام مسله د ولسی جرګې د یو شمېر غړي او سیاسي سیرو له انتقادونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو درې کاله تیریږي، خو دوی تازه دغو نیمګړتیاو ته متوجه شوي دي. د ده په خبره حکومت په دغه موده کې له خلکو سره د کړیو ژمنو د عملي کېدو پر ځای په خپل منځي سیاسي اختلافاتو بوخت و.
په حکومت کې نیمګړتیاوي موجود دي او سچ اوس مطرح کیږي په خوښنې سره چې دا مسایل د حکومت له جوړېدو راهیسې مطرح دي. هر چا دا هڅه کړې ده چې له حکومت نه ډېر امتیاز ترلاسه کړي. دا نه یوازې د حکومت حیثیت او مقام ته زیان رسوي، بلکې د خلکو ذهنیتونه هم له حکومت څخه اوړي.
د انتقادونو داسې محل کیږي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په ورځ د پروان د نوی والی فضل الدین عیار د معرفي کېدو په مراسمو کې ویل چې د ملي وحدت حکومت خلکو سره په کړي وشمنو کې پاتې راغلی. نوموړي دغه شان ویل چې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او د دغه وضعیت دوام به خلک د دولت پر وړاندې درېدو ته اړ کړي. ښاغلی عبدالله د ستونزو اساسي لامل د ملي والی حکومت د هوکړه لیک نه عملي کېدل ګڼي او ولسمشر ته په اشاره سره ویلي چې د واک انحصار به حالت نور هم خراب کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو ارګ مڼې په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د حکومت دننه اختلافاتو ته اشاره کړې وه. د دغو سیاسي سیرو له ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي د قدرت د انحصار لپاره هڅه د ده د نارضایتۍ لوی لامل دی. خو له دې ټولو سره سره افغان سیاستوال احمد ولي مسعود وایي دغه اختلافات یو یوازې د حکومتي مشرانو ترمنځ نه بلکې د حکومت په ټولو برخو کې لیدل کیږي. خغلی مسعود ویل د افغان حکومت مشران د خپل اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپل شخصي کارونو او اختلافاتو بوختي.
تر اوسه دوی بریالی شوي نه دي چې له خپلو کارونو سره مدیریت وکړي او افغانستان ته یو ځانګړی لیدلوری وټاکي تر څو له روان کړکېچن وضعیت نه ووزي او خلکو ته خدمت وکړي. دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او خلک ترې تمه نشي کولی او نه دوی خلکو ته ژمنه ورکولی شي. په حقیقت کې دا حکومت به له سیاسي بحران سره مخ شي، باید په دې اړه له سره کتنه وشي.
نموړي همدارنګه ټینګار وکړ که حکومت دغو ستونزو هواري ته جدي پام ونړوي، د وضعیت دوام به نظام وننګوي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ملي یووالي حکومت هغه ژمنې نه دي عملي کړې چې په پیل کې له خلکو سره کړې وې. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو حکمت الله حکمت سره همدا موضوع څېړلې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د کومو دلایلو له کبله حکومت ونه شو کړای د خپلو ژمنو په عملي کولو په برخه کې اقدام وکړي.
زما په باور باندې چې کوم وخت موږ د حکومت خبره کوو، حکومت یو کلکتیو دی، یو حقوقي ادرس دی. هلته افراد او یا ډلې نه دي مطرح چې ډله موافق وي حکومت ناکامه وي. په کل کې زما د یو افغان په صفت باندې ارزونه دا ده چې د ملي یووالي حکومت هغه ژمنو کې چې کړي ولو هغه کې تر ډېره ناکامه دی سره د دې چې هڅې کړي دي. او دغه ناکامۍ دوه علته درلودل. یو دا چې د ملي یووالي د حکومت په ستراتیژیکو پریکړو کې یووالی موجود نه و، بل هغه څه چې دوی د ولسونو سره وعده کړې وله پر هماغه ستراتیژیکو لارو باندې ولاړل نه، بلکې پر شخصي ګټو باندې، پر شخصي تمایلاتو باندې ولاړل.
حکمت صاحب بخې همدغه موضوع ته راتلم چې تاسو ویل چې په ټوله کې حکومت کومې وعدې چې خلکو سره ورکړې وي، خلکو ته یې وعدې ورکړې وي، په هغه کې ناکامه دی. نو بیا زه د نقیز څرګندونې کېږي د پخپل د حکومت دننه دا د څه کاروندوی کوي؟
دوی اوس په داسې یو حالت کې دي چې ټولنیز ذهنیت یا په ټولنه کې ذهنیت پر دوی باندې تر ډېرې کچې انتقادي دی او د دوی څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی باید عمیق اصلاحات راولي او دغه خپلې ناکامې هڅې بېرته بریالۍ وساتي. ځکه نو دوی کوشش کوي چې یو قسم ځان ته برعت واخلي په کل کې په ټولنه کې. ولې زما په باور باندې چې اوسنی امنیتي وضعیت سیاسي وضعیت ته په کتو سره ویلی شو چې د دوی اوسنی تلاشونه هغه څه نه دي چې د ولس قناعت واخلي ترلاسه کړي، خصوصا په امنیتي برخه کې. نن د اجرایي رئیس خبرې تر ډېره پورې ریالیستیکې دي او زما په باور باندې چې عین خبره کېدای شي چې ولسمشر یې وکوي که دوی دغه جرات پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي ووایي چې بلې
بلې. او روسیې پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه د حکومت ناکامیو ته، نو څه فکر کوئ چې په خپله په حکومت کې دننه د دوو عمده ټیمونو یا د دوو نه زیاتو ټیمونو موجودیت یا د خبرو ترمنځ تناقض په مهمو مسایلو کې د یو دریس نه درلودل، دا مسله څومره بایس شوی چې بلاخره حکومت په ټوله کې ونشي کړی هغه وادي چې خلکو سره کړی دی هغه پوره نه کړی؟
لومړی هغه څه چې دوی په دې کې ناکامه و هغه دا و چې د دوی دغه 50-50 حکومت د اساسي قانون خلاف و. د بل طرف څخه د دوی مثبته انرژي هم دغه خونسا کړل، 50-50 تقسیم کړل. په ټول کې دا داسې حکومت ولو چې د خلکو انتظار دا و د ورځې څخه د دوی څخه داسې څه نه ولو چې دوی وعده کړې وه د انتخاباتي کمپاین پر وخت باندې. ولې په هر صورت باندې اوس هم وخت لري، یو کال یا څو میاشتې چې دوی لري، کېدای شي دوی عمیق اصلاحات راولي، حتی اقل د بلې دورې دپاره داسې یو څه سیاسي محیط رامنځته کړي چې دا وطن بحران ته ولاړ نه شي. ولې اوس د دوی په دغه ناکامه سیاست کې هېواد په نظامي لحاظ بحران ته تللی دي او په سیاسي لحاظ د بحران ته د تګ په حالت کې دي، په اقتصادي لحاظ هم کېدای شي چې وضعیت تر دې خراب.
د سیاسي چارو کارپو حکمت الله حکمت و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي وحدت په حکومت کې دننه اختلافونو باندې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان د دې ولایت په جرم، راغستان، وردوج او یومګان ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیت او جلب و جذب په اړه اندېښنه ښیي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو جنګیالیو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان نور تفصیل اوروي.
په بدخشان کې د جرم ولسوالۍ په درې خستک او پراغستان ولسوالۍ کې د داعش ډلې ځای پر ځای کېدو او د دغې ډلې لخوا د ځوانانو د جلب جذب بهیر د بدخشان اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ بهرني جنګیالي چې زیات شمېر یې داعش ډلې پورې تړاو لري د پاکستان د چترال له لارې بدخشان ته راوړي او اوس مهال د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پټن ځایونو جوړولو او د ځوانانو پر جلب جذب بوخت دي. د دې ولایت یو تن دیني عالم مولوي محب الله شریفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش د انجالانه کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
د داعش دلی دلته خپل فعالیت پیل کړی او اوس مهال په وردوج ولسوالۍ کې او د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې د جلب جذب په حال کې دي. خو زموږ دولتي ځواکونه په خپلو پوستو کې د دفاعي په حالت کې دي او د دولت ضد عناصرو پر وړاندې کوم تعرضي تحرک نه لري. د دوی په وینا چې اوس مهال د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې څه باندې 400 تنه بهرني جنګیالي خپل کورونو سره وسیږي او دغه بهرني جنگلي له داعش ډلې سره ارتباط لري. د نموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله د بدخشان امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالیای دوردسته کې در کنټرول مخالفین مسلح هیڅ توجه نشته.
د دې ولایت دوه لري پرتی ولسوالۍ د طالبانو په واک کې دي خو دولت دغه ولسوالۍ بیرته نیولو په اړه کوم جدي اراده نه لري. موږ پر مرکزی حکومت او د بدخشان پر سیمیزه ادارې غږ کوو چې له افریقایي خوب څخه ویښ شي او لږ شانته د ولایت روان حالت ته پاملرنه وکړي. بل خوا د بدخشان د ولایتي شورا یو تن غړی عبدالله ناجی نظری بیوی تر څو چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه د بهرنیو جنګیالیو مرکزونه له منځه ولاړ نه شي نو د بدخشان برسیره په شمال ختیځ ولایتونو کې امنیت او ثبات راوستل ناشونی کار دی.
درې خستک فعلا از مراکز اصلي تورستاک خارجي
دي. جرم ولسوالۍ د خستک دره د بهرنیو جنګیالیو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تر څو چې دغه مرکز له منځه ولاړ نه شي همدارنګه د دوی د تګ راتګ سرحدي لارې ونه تړل شي موږ په سیمه کې د ډاډمن امنیت خاوندان نشو کېدی. په ورته وخت کې د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دغه ولایت کې د داعش ډلې فعالیت او شتون ردوي او تاییدوي چې په دغه ولایت کې له څو کالو راهیسې څه باندې 200 تنه بهرني جنګیالي شتون لري او په بیلابیلو برخو کې داخلي طالبانو ته روزنه ورکوي او د دولتي ځواکونو پر وړاندې هم جنګیږي. مسالې خارجي کې
ملیتونه مختلف اسند د بدخشان بناوبکوستان
بدن شمه درس بدخشان یو غرنۍ ولایت دی او بهرني جنګیالي له تیرو څو کلونو راهیسې په دې ولایت کې ځای پر ځای شوي دي او د داخلي طالبانو تر څنګ د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. خو موږ په وار وار خپل اندېښنې له مرکزي حکومت سره شریکې کړې دي او هغوی هم په جریان کې دي. خو د بدخشان اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان بیوي څه باندې 2 کال کېږي چې د دغه ولایت د وردوج او د امګان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې دي او برسیره پر دې په اووه نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان شتون لري. خو دولت تر اوسه پورې د دې ولایت د ناامنه سیمو د پاکولو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. بیا د بدخشان والی وایي چې مرکزي حکومت د دې ولایت د ناامنه سیمو د پاکولو په اړه جدي اراده لري او په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په کچه د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیلیږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او د پریمانه طبي زیرمه او کانونو تر څنګ له چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو سره هم ګډه پوله لري چې له کبله د کانونو او د نشه یي موادو د قاچاق وړونکو او د تروریستي ډلو پام یې هم ځان ته جلب کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
د بلخ د ولی ویاند وایي چې عطا محمد نور د دې ولایت دوه ولسوالان بدل کړي دي. منیر فرهاد دا د والی صلاحیت کړي په داسې حال کې چې مخکې افغان چارواکو ویلي و چې د عطا محمد نور استفاده ولسمشر اشرف غنی لخوا تایید شوې ده او دای نور نو د بلخ برحاله والی نه دی. یو شمیر افغان حقوق پوهان د ښاغلي نور دا کار غیر قانوني بولي. په دې اړه نور تفصیل وصل وصال اوروي.
عطا محمد نور چې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا استعفا شوی ولي اعلان شوی، تېره ورځې د شولګرې او دولت آباد ولسوالان تبدیل کړي دي. د بلخ د ولي ویان منیر فرهاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي نور د یادو ولسوالانو پر ځای نوي کسان نه دي معرفي کړي، بلکې د دوی د ماموریت ځایونه بدل کړي دي. د ده په خبره دغه چاره د ولي صلاحیت ده او په دې اړه له مرکزي حکومت سره مشوره نه ده شوې.
له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته د یوه ولسوال بدلول فکر کوم د یوه ولایت ولایت د والی له صلاحیتونو څخه دی او مرکز سره د مشورې اړتیا پکې نه لیدل کیږي. د دغو ولسوالانو یوازې کاری موقعیتونه لې وی ولسوالۍ نه بلې هغې ته تغییر شوې دي.
د ولسمشۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د موضوع په اړه څه نه وایي، خو د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې بیا په دې اړه بې خبري وښوده. ولسمشۍ ماڼۍ د رمل مریض کال د قوس میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې عطا محمد نور له خپلې دندې استعفا کړې او استعفا یې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا منظور شوې ده. د ولسمشۍ ماڼۍ له لورې انجینر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی، خو اوس چې له دغې ټاکنې نږدې دوه میاشتې تیریږي ښاغلی داود لا هم په رسمي ډول نه دی معرفي شوی. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني او هیڅ یو رسمي مکتوب د نوموړي په لاسلیک قانوني اعتبار نه لري. که څه هم د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې دغه استعفا د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه په توافق شوی، خو جمعیت ګوند د عطا محمد نور د استعفا منظوري ورخیز او د نه قبول وړ موضوع بللې ده. له دې وړاندې جمعیت ګوند ویلي وو چې د دغې شخړې د هواري لپاره له حکومت سره خبرې پیل کړې، خو د دغه حزب یو شمېر غړو ویلي چې دغه خبرې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې دي. منیر فرهاد د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دغه مذاکرات له سره پیل شي. د ښاغلي فرهاد په خبره عطا محمد نور په عادي توګه خپل کاري دفتر ته ځي او رسمي مکتوبونه لاسلیک کوي. د ده په خبره د ښاغلي نور په لاسلیک یو شمېر مکتوبونه په کابل کې دولتي بنسټونو ته هم لیږل شوي او تر اوسه یې رد ځواب نه دی اخیستی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوق پوهان وایي که عطا محمد نور د بلخ والي هم وي، د مرکزي حکومت له مشورې پرته نشي کولی چې د ولسوالانو په ګډون حکومتي مسؤلین تغییر او تبدیل کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سوپهان مسپا:
هر ډول پریکړه که هغه دی ولسوال د لری کولو یا تبدیلی هم وی قانوني بڼن نه لري او د افغانستان د نافذه قوانینو سره په ټکر کې ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه ویلو چې د بلخ ولایت اړوند ټول اقدامات به د قانون په چوکاټ کې ترسره کیږي. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د ولسمشر مرستیال هم ویلو چې د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ ستونزه باید ژر ختمه او د بلخ د اداري مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والی ته انتقال شي. خو د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وایي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې بدلون هغه وخت شونه ده چې حکومت سره د دوی مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې په ګرمسیر ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی، د هلمند والی پر خلکو غږ کړی چې سکال دوه دوه نیالګي کینوي.
د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان لپاره کینی.
قدر من اوریدونکو، په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې و، راځي راسره اوسئ. خو له هغه مخکې، افغان حکومت وایي له تروریستانو د یو شمېر هیوادونو ملاتړ او همکاري د دوی د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره د یو شمېر هیوادونو اړیکې مردودې دي او د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
په داسې حال کې چې په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه مطرح کیږي، د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له وسلوالو مخالفانو نه د یو شمېر هیوادونو ملاتړ دوی اندېښمن کړي دي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو مخالفینو د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو ملاتړ د دغو ډلو د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی.
لتروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. د افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ او په ټولو کې تروریستانو د ماتې په وړاندې اساسي خنډ دی. موږ د ټولو هیوادونو څخه د دې وړاندې غوښته چې رابطه باید افغانستان له دولت سره
وي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې روسیا او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د ښاغلي ستانکزي په خبره روسیا او ایران ځکه دا کار کوي چې ګواکې طالبان د داعش پر وړاندې جنګیږي. که څه هم تر دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران د همکارۍ په اړه د افغان سیمه ییزو چارواکو لخوا ویل شوي ول، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی په دې اړه څرګندونې کوي. ایران او روسیې په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې او یا هم له دې ډلې سره د همکارۍ په تړاو ریپورټونه رد کړي. خو د فراس سیمیزو چارواکو بیا په تیره کې دا ویلي چې په دغه ولایت کې له طالبانو داسې شپلی دوربینونه ترلاسه شوي چې روسي مارک لري. د افغانستان دفاع وزارت هم ډاډ ورکړی و چې د یادو ادعاو په اړه به څېړنې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې په افغان جګړه کې د نورو هیوادونو ښکېلتیا به جګړه لا پیچلې اوږده کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بل شک چې سیمهیز هیوادونو په جګړې کې یا د جګړې له اړخه د افغانستان په چارو کې بوختیا د دې لامل کیږي چې د افغانستان کړکېچ لا پسې زیات شي او هغه د انګریزي په اصطلاح کمپلیکس شي او اړخونه پکې ډیر شي او همداسې دا کړکېچ پسې لا وغځيږي.
د ښاغلي رحیم په خبره کې هم افغان حکومت تل ډاډ ورکړی چې خاوره به د بل چا پر ضد نه کاریږي، خو روسي حالاتو په کتو دا سبريخي چې افغانستان د نیابتي جګړې خواته نږدې کیږي. د ټینګار کوي چې له دولت پرته له ډلو او افرادو سره د بهرنیان وړي کې نه د افغانستان او نه هم د هغوی په ګټه تمامېدلی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، د وخت د مازیګر 4:30 دی. د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په تخار ولایت کې د یوې ښځې د سړی محاکمې عملان نیول شوې دي، خو له هغه مخکې فرشته جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای په کابل کې د ورستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې نو نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان د هغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې په محضر کې د ویښو د وهلو په تور ونیول شو. د تخار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل د نیول شوي کسان د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي. وهل شوي ښځه په تخار کې د امن خونې ته لېږدول شوې ده. د افغانستان د بارنوی چارو وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یې وبللې. رپورټونه وایي له دوو ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ پر دانګام، ناړۍ او سرکڼو ولسوالیو لږ لږه 300 راکټ لګېدلې دي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنری ایشر نن قرغزستان ته ولاړ. په بیشکک کې د امریکا سفارت وایي چې دواړه خواوې به د امریکا او قرغزستان ترمنځ د همکاریو پر نوې موافقه خبرې وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسید او د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره به وګورم. د ایټالیا په پلازمینه روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي او د ښار په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز لګیدلی دی. او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمې ته حاضر شو، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سوی دی. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کیږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. او سم وصل وصال د ورځې مهم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د 2019 کال نړیوال جام غوروي پړاو سیالي لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې لخوا رسنیو ته د لیګل شوې خبر پاڼې له مخې د غوروي پړاو سیالي ته لوبډله د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره ټاکل شوې ده. پیلن شوې لوبډله کې محمد شهزاد محمدي، جاوید احمدي، احسان الله جنت، رحمت شاه زرمته، اصغر ستانکزی، نجیب الله ستران، سمیع الله شینواره، ناصر جمال، محمد نبی، گلبدین نائب، رشید خان، مجیب زدران، شرف الدین اشرف، دولت زدران او شاپور زدران شامل دي. د غوروي پړاو په سیالیو کې بلس لوبډلې چې په دوو ګروپونو ویشل شوي ګډون کوي او په پایله کې به دوه لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کوي. او د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ورځنۍ لوبه کې هم جنوبی افریقا ته سخته ماته ورکړه. په دغه لوبه کې جنوبی افریقا لومړی بیټنګ وکړ او د لوبې په درې دشمه ورکې د ټولو لوبغاړو په زیان سره هندۍ لوبډلې ته د 199 منډو هدف وټاکه. پورته شوی هدف هندۍ لوبډلې په ډېرې اسانۍ سره د لوبې په 21 ورکې پوره کړ او خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر ستره ماته ورکړه. د هند او جنوبی افریقا ترمنځ د 500 ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه د چهارشنبه پورس تر سره کیږي. د ورزشي خبرونو پای
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو ازادي راډیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. په تخار کې د یوې ښځې د صحرایي محکمې عملان نیول شوي. د تخار ولایت سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو اووه کسان نیولي چې اوس مهال په توقیف خانه کې دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې هم روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد له عدلي اوبخې او قضایي ارګانونو غوښتي دي چې له نیول شویو کسانو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د تخار ولایت سیمیز چارواکی وای چې د دغه ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د یوې 2 کلنې ښځې د صحرایي محکمې و عاملین نیولې دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه نیول شوو کسانو کې اکثره په یاد صحرایي محاکمه کې د وهل شوې ښځې د کورنۍ غړي دي. خاغلی تیمور وویل نیول شوي کسان توقیف خانې ته انتقال شوي چې د سیړونو لپاره به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
ما هفت تنه سهال نسبت به این قضیه گرفتار کردیم و این هفت تن
مونږ تر اوسه د دغه قضیه په تړه و کسان نیولی. اوس په توقیف خانه کې دی او ښځه مو 9 بجې د ولایت مرکز ته را لېږدولې. اوس د امن په کور کې د روغتیایي حالت ښه دی. څو کسان نور هم زموږ پولیس کې دي. ورپسې یو چې هغوی هم ونیول شي.
د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې دغه پیښه ته له هغې وروسته د خلکو او حکومت پام ور واوښت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغې ښځې د صحرایي محکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړه او څو کسان په شدت سره په کوتکونو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان په لګتو وهي او په ځمکه یې پرې باسي. د خاغلی تیمور په خبره دغه پیخه د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ د رباط حمید الدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د تخار د والی ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه ښځې میړه له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. نوموړي دا هم ویلي و چې دغه ښځه په دې تور صحرایي محکمې ته راښکل شوه چې ګواکې کور ته یو ځوان ننوتی او 3 ساعته یې په کور کې تیر کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویان دی منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځه سوریا نومېده او د صحرایي محکمې یو شمېر عاملین نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د یوې ښځې صحرایي محکمه په افغانستان کې نوې پیښه نه ده. شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او مړې ته یې اور واچول شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف په کار ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د دغه پیښې له عاملینو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دا یو جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی چې د یوې ښځې د قربانۍ لامل شوی. موږ غواړو د قضیې لاملینو سره قانوني چلند وشي او هیله ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او هیڅ چاته اجازه ونه کړي چې په خپل سر خلک مجازات کړي.
اغلی صدیقی وایي په دې وروستیو کې دا شان قضیې زیاتې شوې دي. د ده په خبره دوی د روان مریض کال په لومړۍ 10 میاشتو کې ورته 6 نورې قضیې هم ثبتې کړي دي. خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف اړوندو ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړي دي. د دغه پیښې وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ له دیني عالمانو او ملا امامانو غوښتي چې خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
دا ویل غواړم چې دا کوم موږ په پاکستان کې پراته یو، کوم ماجر چې دي دلته کوم مشران چې دي دا هره شپه چاپي وي پورته کوي، دا نه پوهېږو چې کوم مسله ده، زموږ وینا چاته نه رسېږي. مثلا همدغه مې وینا ویل.
السلام علیکم، زه احمد الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. وروره زموږ مشکل دا دی چې زه خپل موټر چلوونکی یم، غټ موټر چلوونکی یم، موټروان خبره موټروان یم. ما مشکل دا دی وروره، د الله باندې د امنیتي پوستې د پولیسو زموږ د پیسې اخي مزدوري موسه بیا بخي، دغه مشکل که د لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. ډېره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه مولوی محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا صلح چې د خدای د رسول د قران غوښتنه ده، مذهب غوښتنه ده چې ټوله د صلح کې کامیابي ده د دنیا او د آخرت. او مسلمان باید صلح وکړي. رسول علیه السلام وایي او چې کوم وخت شهرت ته بریا د فرد نامه ده پر د جهاد خلقي جهاد بدناموي، هغه وخت باید ټوک پر کړي چې جهاد فریږي، صلح راولي، مسلمانان کې امن راولي، په هر ملک کې امن راشي، او د مسلمانان اسلامي ملکونه ټول سره ټوسي غوټ وویل چې دا مرستې مو سره کوي چې دا صلح وشي، کوس د مرستې پر راټولي پاکستان. او په دې باندې کار باید وشي، ولسوالۍ ملایان په دې کې باید رول ولوبوي، د مدرسو باندې باید امر وشي، مدرسو ملایان باید کار وکړي، او د ولسوالۍ د کوم قومندانان چې دې ناستو سره لوبي باید د خلکو سره سلو جوړ وکړي. په هر ساحه کې د دې تعلقاتو سره ستا معلوماتو سره ستا باید سلو وکړي، په سلو کې ګټه ده، د پاکستان بیا تاوان دی.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی. قدر مناوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې راپورونه لرو. په هلمند کې په پام کې ده چې 3000 نوی نیالګي کېنول شي، سره له دې چې هر کال د زرګونو نیالګیو تر کېنولو وروسته د هغو پالنه نه کیږي. خو د هلمند چارواکي وایي چې د نیالګیو د کېنولو لړۍ سږ کال تر ولسوالیو پورې هم غځوي. ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای او په دې اړه تفصيل.
که څوم په کلیوالو سمو کې لوړان دی پهل سوي د خو دولتي مسولینو د لشکرګا په مرکزی جامع جماعت کې د څونی الګیو پښنهولو سره د 6 کال د پاره د نوو نیالګیو د پښنهولو پروسه پیل کړه. د هلمند والی حیات الله حیات د خلکو نه غوښتنه وکړه چې یو یو نیالګی ضرور کښنوي.
پسرلی او یاد بهار آغاز د نیالګي د کینول نه شروع کیږي. نن د همدغه مراسم مشاهده یی تاسو چې مونږ په ګډه باندې یو نیالګي کیناو. د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګي د ځان او یو د هلمند او افغانستان د پاره کینی. د نیالګي په کینولو سره به مونږ خیرازه، سرسبزه او ښه چاپیریال ولرو.
د اتیا زره نه تر سل زره پورې د دغه نیالګیو څخه 45 زره میوه لرونکي او پاتې د ښکلا دپاره غیر میوهیي کښنول کیږي. د هلمند د کرهنې رئیس احمد شاه خیری رسنیو ته وویل دولتي ادارو ته مفت، خو کروندګرو ته به تر بل هر وخت ارزانه او په کمه بیه ورکړي.
سږ کال یو ځل بیا د کرنې ریاست د 80,000 څخه تر 100,000 نیالګي تولید کړي دي. البته مختلف النوع نیالګي دي چې په دې کې میوادار او غیر میوادار نیالګي شته دي.
که څوم حکومت په لشکرګاه ښار کې د نیالګیو د کښنولو پروګرام پرانستی، خو هر کال د زرګونو نیالګیو تر کښنولو وروسته د هغو په بیرته ساتنه او سنبالش کې پات راځي. خلک هم نیالګي د ځان نه بولي او د هغوی په ساتنه کې مرسته نه کوي. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که دوی نیالګي ورکړي او خلک یې په اوبو او ساتنه کې مرسته وکړي، لیرې نه ده چې لشکرګاه او ټول هلمند په یوه شین او سرسبزه وطن بدل سي. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
هندی او پاکستانی چارواکی د کشمیر په لنجمنه کرخه کې د وروستی خونره نخطه ملامتی یو پر بلا چوی پیخه د هند او پاکستان ترمنز د جلاشوی کشمیر پر راجوری سیمه که شویده. په دی سیمه که د شخرو د زیاده دوله کابله خلکو
لسګونه خوونځي لويری تړلې او همدارس چارواکو خلکو ته ویل دي چې لخپل کورونو دي نووزی. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
هندي چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کشمیر پر جلا شوې کرښې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري وژل شوي دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د هند پوځي وویان په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبه په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د راجوري په پوله ناڅاپه او له یوې مخې د هندي ځواکونو پر پوستو ډزې پیل کړې. د بیان له مخې هندي ځواکونو هم د پاکستاني ځواکونو د دغو بریدونو چې له ماشینګنو او توپونو یې کار اخیستی و په وړاندې سخت پوځي عکس العمل وښود چې په نتیجه کې د هغوی پوستو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د هند پوځ دغه راز په دغو نښتو کې د دو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کړې، خو د پاکستان یو پوځي چارواکي بیا په دغو نښتو کې د یو پاکستاني ملکي وګړي د وژل کېدو او د دو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې دغه پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم ادعا کړې چې ډزې لومړی هندي ځواکونو پیل کړې وې چې پاکستاني ځواکونو هم ورته متقابل ځواب ورکړ. د جرمنی ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د اکشن بې د ورځې له نښتې وروسته نن دوشنبه هم په سیمه کې وضعیت خطرناک و. د دواړو هیوادونو ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وو او محلي ادارې هم څه باندې اتیا ښوونځي تړلي او خلکو ته یې سپارښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په وروستیو میاشتو کې د کشمیر په بیلې شوې کرښه کې چې هغه په حقیقت کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه پیژندل شوې، خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال ګوند په 2014 میلادي کال کې واک ته ورسېد. هند او پاکستان اکثره وختونه یو د بل ځواکونه د 2003 کال د سولې له تړون څخه په سرغړونه تورنوي. د دغو سرحدي شخړو په ترڅ کې ډېر ځلې د دواړو لورو سرتیرو او ملکي خلکو ته تلفات رسېدلی دي. هند او پاکستان تر اوسه دوه ځلې د کشمیر پر سر جګړې کړې دي.
د یو کلی زرغګونه رادیوي ډرامه په څو شیبو کې خپریږي، خو نوریاس نوري له هم را سره د یو بل راپور لپاره. په ایران کې یو تن بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. د تهران د څارنوالۍ رئیس د محکوم هویت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې هغه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی.
د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي چې دغه شخص د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات د امریکا د استخباراتو یو مامور او له یوه اروپایي هیواد سره شریک کړي دي. دولت آبادی د میزان خبری ویب سایټ ته ویلي چې د ایران محکمې هم د هغو پیسو د ضبطولو حکم صادر کړی چې ویل کېږي دغه شخص چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی د دغو معلوماتو د شریکولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. د تهران څارنوال ویلي هغه نه ځلې د امریکا د استخباراتو له مامور سره لیدلی او د اټومي چارو او بندیزو په اړه معلومات ورکړی دي. دولت آبادی دغه راز دا هم ویلي چې مجرم پیژندل شوی، له یو اروپایي هیواد سره په دې اړه معلومات شریک کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د تهران څارنوال د جاسوسۍ په تور په بله قضیه کې ښکیل د احمد رضا جلالی په اړه وویل چې د ایران سترې محکمې هم په 13 دسمبر میاشت کې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. دغه ایرانی ول اصل سویډنۍ هم اسرائیل ته د ایران د اټومي او دفاعي پلانونو او د کارکونکو په اړه د معلوماتو راټولولو په تور مجرم پیژندل شوی دی. جلالی چې د سټاکهولم په کارولینسک تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څیړونکو په توګه دنده ترسره کوله، په خپل ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولې ایزو مقاصدو لپاره دی، خو د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه ادعا کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره مۍ میاشت کې ویلي و چې له اروپایي هیوادونو او کانګرس سره به کار وکړي چې د تهران او د لویدیځ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې د ناورین بللې دي. تهران په دغه تړون کې له هر ډول بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو آوریدل چه گل محمد دکاندار ده خان دلوار خان پور آده کوا، خود دلوار خان ده دو کالونو سود هم تریخ وقت. بس با آورو چه موسا گل خپل سندری زمزمه که بی نو بیای مور سنم گل ولی ورخطا ده.
کانی پا مړت کمه لنجه بپاری نکمه و چو پوری چستا ده کلی مخدی دن و نکمه کنی با وڑا کمه لنجه بپاری نکمه
الله شکر خدایا چه لیوانه موسا گل می پیداسو نزده و چه زنه می پسی و چووی
و ده موسا گل نوی راودا کنی با وڑا کمرانجم سنم گل اده ده موسا گل او داسی خکاری لکا گل سمکی تا چنگ راغلی تا اوز را پسی خپاو او که ده کوتر و یادی دمه دی
وی زمالی و نای زویا نه تا اوز در پسی خپاو او نه ده کفتری پا قصه کیوی دا خوارکی مور ده در پسی کری دلا دا چیر دوی چی کورتا نراکلی
ده مور میزه کرفانسم ولی بخواره کهی؟ ما غونده شازاده زوی لره توای خواه ده صبر چه لسونه ده خکل کم
لره شا لره اوس ده خپلا گناه زما ده لسونه پا خکلوالو پتاوی
مکاوه سنم گلیا ده لسونه ده زک خکلوام که ده دعا نوای زوی با ده وزوانده
خوله ده پا خیر خلاصه و چه تا نیه زبا چه خوری پسر باده وام
بیادی
دا یو دو درې ورځې چیرې ورک وي
زویکی د چا هرڅه دی دلاور خان پور پسې ښار ته ولېږلم ونه پوهېدم چې تا ته مې ویلی وای
وی زویا تو خو تل هم داسې لیونی کارونه کوې ښه دا ووایه چې موټر یا ګاډۍ خو به نه یې خوښ کړی ته دې خوښه
نه نه دی داسې و چې تیاره ماښام موټر په لار کې خراب شو بیا نو پاس ونې ته وختلم
نو پس په ونه کې دې څه کول
سنم ګلې مورې تر اوسه د خپل هوښیار زوی سم نه دی پېژندلی خو د غلو او لوټمارانو له ویرې ونې ته وختلم
نو بیا غله درپسې راغله
نه نه غله رانغلل خو د سړک په دواړو غاړو کتار کتار دیوان او پیران راته ولاړ و که د سنم ګلې د زوی په ځای بل څوک وای نو ټق زړه به یې چولی وای او ته وای ښه
نو بیا دیوان او پیریان څه شول
سنم ګلې مورې ستا دعاوې راسره وي د پیریانو او دیوانو پښې په مځکه پورې میخ وي وایم ګام یې نشو راپسې راخیستی ګام که نه د هر یو له سلو نه هم ډېر لاسونه وه که راپسې راغلی وای همداسې په پنجو کې جګولم
ها زه زویا بلا و برکت نه و اوس نو دا ووایه چې د دلاور خان پیسې دې ورکړې که نه
وخود ستا زوی لکه چې تا ته هسې خوشې ټپوس ښکاري ته وای ښه خو
څه
د خان صاحب بیړه وه پیسې ونه شمارلې
وی زما ساده زویا تا به یو یو لوټ ورشمارلی و هسې نه چې سبا کوم جنجال پکې راسي
په پیسو خو مې پام و ادې خو خدای داد راسره و هسې نه چې هغه
زرلختې دفتر کې یې
او فاطمه راځه ستړی مشه
ښه ده شې داسې په لوستلو کې ډوبه وې مسکا مسکا هم کېدې ډېره ښکلې ښکارېدې
سترګې دې ښکلې دي فاطمه مسکا زه کوم چې رئیس صاحب مکتوب رالېږلی د کلي ولس د خیر خبره پکې وه
ښه سترګې دې روښانه په مکتوب کې څه لیکلي
ته صبر چې درته ویې وایم مهرباني
اجازه ده
اوهو اجازه څه چې اجازه دي نسرین
دا د یوازې کوم زم راغلم په دې کاغذ کې څه دي زر لختي
نسرین ښه شو چې تم راغلې که نه دفتر په دفتر به درپسې ګرځېدم او تاسې به مې خبرولی
زر لختي بیبي ناسونه مه کوه ته مکتوب خبره کوي کوم بیر ته لاړ شو
نه نه ولی بزی په مکتوب کې راغلی چې و روختیاي ډله به کلیو ته ځي او
د سه کارکونکو لګول ته خلا وښته د سه لپاره داسې زر لګي
نسرین ته زما خبره په خوله کې مرا اوچوه دا یو بل صحیح ټیم دی هوا سړه ده دوی به میرمنو ته مشورې ورکوي چې څنګه ماشومان او د کورنۍ غړي له ژمنیو ناروغیو څخه وساتي
زه لښتې په خوله دې برکت شه دا خو به ډیر د خیر کار وي په رښتیا هم په کورنیو کې ریزش او ټوخی ډیر شوی دی
کورنۍ بې غوري کوي ښه ده چې وپوهول شي چې ماشومان ته پام وکړي تو دې جامې ور واغوندې چې ناروغان نشي
ښه نو تاسې مې خبرې کړئ د پروګرام په جوړولو یې تاسو ښې پوهیږئ
د صحي کارکوونکو د ګروپونو جوړول د فاطمې کار دی ښه به وي چې ډېر زر یو دوه ګروپونه جوړ کړي
په دواړو سترګو صاحب ستاسو امر منظور دی زه ځم چې سر له وسه د ګروپونو په جوړولو پیل وکړم
خدای دا زویا ولې د داسې زر لاس ونیو
بس د مورې ډیره خوندوره ډوډۍ وه
هو ترورې یو ځای ډوډۍ ډیر خوند کوي
هو خو زړه دې بدمش پلار مې یو دوه مړۍ وخوړه هو موږ په ځای پریښودو او پس لاړ
وې زویا زړه یې نه کېده چې لاړ شي دلاور خان اول را لېږلی و چې مرکه د خامخا به راځي
اکرم خان کاکا د کلي مشر دی ښه دی چې ورغی په مرکه کې به د خیر خبرې وکړي
ته دا ترکاري ونیسه زه دا اضافي لوښي وړم
صبر لوښي به زه درسره ویستم
ګلپري ته کله مړه یې زړه دې بدمش دا یوه مړه یې خو د ما د لاس نه واخله که نه در واخله د مینې مړه یې ده
ښه ته راکه
اوخ بدمش ټوپه مې ده او بیا به داسې نه کوم
نو اوس به د ټول عمر په یاد وي بیا به داسې نه کوې
ګلپري لورې اوس مې ومنله چې ډېره بختوره یې د ګوتې غمه یې خدای درکړی دی
کور دې ودان زړه دې بدمشه کونډه مشي ښه نو دا دی دا وګورئ د رخت نمونې که مې لور پیدا شوه له دې رنګ نه به ورته جامې جوړوم او که مې زوی پیدا شو له دغه بل رنګ نه
ترورې اوس خو سادګي په خپلو سترګو وینې که
نه نه لورې دا خو سادګي نه ده هوښیاري ده مخکې له دې چې اولاد پیدا شي خدای دا دې غم خوري ښه بني ادم هم په دې دی چې د زوی او لور فرق نه کوي دواړو ته خوشحاله دی
ته صبر مورې زړه دې بدمشه دا بله هوښیاري مې هم وګوره دادی دوه شرنګانی مې هم راوړي دي دا تکسور مې زوی لپاره او دا شنه هم د لور لپاره یو باندې شل به نور هم راوړم خو صبر چې خدای لور راکوي یو که زوی او که زړه دې بدمشه غبرګونی پخای
مولوی صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته رضا گل ماما دا ستوره مشی
خیلی سی مولوی صاحب کی اجازه دیوی یو شیبه در سرکینم
ولی نه رضا رضا دل تا سنگ تا پسوفه را سرکینه چی دی رخپی تاوی هم ده
کور ودان ریختی مولوی صاحب کتاب دیم کتلو از نه چی لسبق قدیو بستم
نه نه اندیکلا مکوا کتاب با بیاو گورم
مولای سب دا کم کتاب دی
گل ماما دا بچه دا صحابه کرامو دا مقدس تاریخ سپیتل کتاب دی
مولای سب بختوری ارمان چی مونگ طول دا صحاب و تاریخ خوایو
رضی الله
او دا اغا پا خیگرنو زنونو پوهو
گل ماما دا دیر کل خبر دی وکړه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب کرام پاک زړی مخلص او له تعصب نه پاک خلکو
خدای دې مونږ ټول تاسو په خوږو خبرو د عمل توفیق راکړي
اللهم آمین
کوم ولي صاحب رښتیا زه مشورې ته درته راغلی وم
ماشاءالله مشوره خو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت ده مهرباني وکړه
خبره داسې ده چې دوه کاله مخکې مې له خان صاحب دلاور خان نه پیسې په قرض اخیستې وې.
پوه شوم ګل محمد، حق دا ده چې قرض باید په وخت ادا شي.
هو مولوي صاحب، خبره داسې ده چې هغه ورځ مې د قرض پیسې ورکولې، خو په غوسه شو او وای نه اخیستې.
ولې؟
ویلې چې د قرض مې دوه کاله کېږي او د دوه کالو به یې ګټه هم راکوي.
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دا خسود ده او سود ده اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام ده.
هو مولوی صاحب، د سود ده بدی خبره مې هم ورته وکړه، خو چاته یې وای؟
ګل محمد، دا زما واجب ده چې خلق په حلال او حرام وپوهوم. زبل خان صاحب سره خبرې وکم او په هر څه به وپوهوم ان شاء الله تعالی، چې سرتنبگی به نه کوي.
ګرانو اوریدونکو، که د لور او زوی ترمنځ فرق ونه شي او دواړو ته په ښه نظر وکتل شي، کورنیو او ټولنې ته به یې خیر او ښېګڼه څه وي. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.